ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه ته خرغلست د خبرونه د ژوند رنگونه پروگرام ته ځنګړی ده. زه احمد تکل بده د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به هم لتا سره يم. خو لمړی خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه ویلي په استانبول کې به د اوربند په لیکېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د سولې، بشري حقوقو او دوامدار پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یونما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یونما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلۍ ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو لامبو نږدې ټاپو ته رسولی وو. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیه د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی، اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیک د بندیز لارې دې ته مجبور کړی شي چې خپل ژمنې عملی کړي. د ناتو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو لکله کوم منتقدانو څخه ده. په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو لمنځګړو څخه هم و. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بلاروس کې د دبليو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیر شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماته ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبه په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبلري. حق پرست بل استرالیایي لوبغاړی کلین سالکل سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 13 لوبي ګټلې او 15 یې بایللې دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو. یو افغان ځوان چې لکه ګلچنو لارو ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر په کې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نورلا نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به په خپل نوري صاحب درته وای. خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادۍ رادیو د شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ 00 340 00 01 00 01. شمیره تکراروم 00 420 00 03 00 00. ستاسو تلیفوني تماسونو ته انتظار کاغو. خو اوس لخپل میلمه سره له نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپل ځان راو پیژنې. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یې، او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډېر ډېر مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قریب اوسېدونکی یم. تقریبا 2014 نه دیخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کال مې ترکی کې تیر کړو، او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دیخوا اروپا ته راورسو تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړې د خپل کګلچنې لارې، د مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړي؟
ولې نه، ولې نه، دا به خوندور شي.
دا بس به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلود چې په ترکیه کې یو کښتۍ ډوبه شوې ده، او څوارلس کسه کډوال چې ډب کې مړه شوي دي، او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په و دوه ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سین سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي، دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیې نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډیرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو دا ده چې د سمندر له لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډیر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډیره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید ورځې 15 شپږ ورځې مسلسل پیادل مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 څلور ورځې یا 3 دا مزل وړه خبره نه، ډیر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نو به یې ورسره نه خواړه، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه، تنده مو هم لیدلې؟
تنده مې ډېره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نا کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې چې نه هېرېدونکي. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې رانه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم.
دا په ایران کې؟
دا په ایران کې. په ایران کې ځکه کله چې موټر ته مسافر وخیج، هغه به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغه ته ډېر زیات خطرې، کوم کچاک باران چې مسافر دې خوا ته راوړي، هغه ته ډېر زیات خطرې. که چېرته ګیر شي، نو پولیس شاید هغه ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغه ورته نه درېږي. که زخمي کېږي، که هر څه کېږي، هغه خپل خپل مقصد چې ځان ته ټاکلې هغې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو نو موټر کې خو تاسو ته به کرش معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفر وراچي
په
واړه موټر کې دا موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفر وراچي نو چې څنګه به مسترګې پټې کړې نو په خوب کې مې اوبه بلې دي چې راځي به شو اوبه باندې وي نو دومره زیاته تندم تیاره کړې ده تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تیرې کړې نو تقریبا اته نهه ورځې موږ را تنده تیره کړې ده ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان وارې اوبو کمبخت
په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړې دي قاچاق برانو که څنګه
نو چې چیرته به بیا دوه خپل خپل بازی د خار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغه مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړې خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې که اوبه پیسې به نه وي نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول نو مجبور پیسې دی ورکړي
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي اوبه به په
ایران کې بالکل ډېرې قیمتي اوبه وي واقعا
نو د افغانستان اوبه وي
شاید
د مهاجرت کیسو تبا یو څه دوام ورکو او بیا به ورسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې ترغو پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی
امو خو اقتصادي وزم دومره ښه نه و چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلی و ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګي ډېر مصرف راځي نو انسان مجبور دی اول ما غوړه پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیه کې واندازه کار وکم تقریبا زه څلور کاله په ترکیه کې پاتې شوم څلور کاله درې کاله مې چې تیر کړ بیا مې کوشش وکړ دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریا پورې خو بیا پولیسې ونیولو نو ویل او ټکول او هر څه مې تیر کړ نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تیر کړم یو کال مې نورم وخت تیر کړ او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ د الله شکر او د الله فضل باندې به دوماری کامیاب شوم او یونان ته ورسیدم
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایل او اقتصادي دلایل او هغه موږ تاسو پوښتنه نه کوو هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځي اول مو نیت درلو چې اروپا ته ځي او که تر ترکیه پورې مو هدف وو
کریخته و ما تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه وو چې زه ترکیه ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولای دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسیږي چا چې وس نه رسیږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي او هغه وخت کې ما نوی خپل زده کړې پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه پاره شوې وم د کانکور ازموینه مې ورکړې وه نو په دې خاطر باندې تاسې سمې په زړه کې نه و چې زه دې خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یو مسله پیښه شوه او هغې ځینه مرکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه
ډېر ښه وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصرف ډېر زیات وو دا د لارې مصرف بیا تاسو له کومه کړل په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو خو اوس یوه سندره اورو راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته د چا سندره درته خبره کړو
یما د خوښې سندرغاړی خو کرن خان و مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده خو بیا هم کرن خان بخی
سمه ده د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکو
باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی داستا وڑا وڑا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی قربان قربان جانان جانان شے دام دعا دچی ودان شے کابل تما وای چوران شے دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سر چوینا باران کوئی باران چل باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تاز کا بیا بکسی دستڑی جوندر تک ماں بیا بکسی دستڑی جوندر تک ماں وہی باران
د باران سندرمو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واورېده. بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کو. خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیه پورې را رسیدلی وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم، عمر می تقریبا 28 کال ده
تقریبا یعنی دقیق نه در معلوم
تقریبا 28 کال
در معلوم ده دقیق د زیګې دو نه ته ده
او نه نه ده ته معلوم پډیر بخنه سر او په خپل پلانني کلی کې زیګې دلایم او زده کړې مې مامال ته د شپان پالی لیسا کې کړي تر 12 ټولګي پورې مې زده کړې وکړې هغه نه بعد کانکور امتحان مې ورکې بعد بختانه بوم چې نتیجه عمره خمره خنه و څومره چې موږ غوښتله
تات شي غوښتله
چې ما ژورنالیزم غوښتله ځکه ژورنالیزم ډیر زیات زما ژورنالیزم خوښي ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دی په خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډیره زیاته مینه و ډیره ډیره مننه ژوند دی اوسي او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوانځي ته کامیاب شوي
ز بیا نتیجه راغله و شاید زما
درس دی نو ویلا ورته
درس نو ویلا و خو شاید هغه مر لایق بنوم تم چې غختل
او عمر دی ونویل چې څومره دی 28 پورا 28 کال کم زیات نشته پکې
نه دومره زیات بنه
بیا د درس نور ونویل او راوته افغانستان
ما خپل په یو سپینغار په انټونی کې می داخله مخړې وا شخصي په انټون کې کرښته و ما هغه پیس می مور کړه و هغه لمړی ټول کارونه می خلاص کړي و چې بیا سفرم دی خو ته اروپا طرف ته شو او بیا می لمړی سفر می د ترکیه په طرف باندې وو خوشبختانه به و ما چې تقریبا په یو لس ورځو کې ز ترکیه ته ورسیدم الحمدلله چې پولیس ونه نیولو خو نور څه څومره سختي به هغه خو ډیره زیاتې
دي دل وګي د تندې کیسه خو جلا دي
تندې خو نو راکیږي هغه معلومه خبره ده هم پکې تیرې کړې خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو چاره باندې ظلمونه کې تر هغه دې پورې ډیره شکر خبره ده
ډیره خوشاله خبره ده زبدانه درنه پښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی ځکه دا هم د هر چا خپل اقتصادي خپل شخصي مسله ده مګر ځینې خلک موریدل دي ځینې کسان چې افغانستان نه اروپای هیوادونو ته راغلي دي اکثرا دوی ماتویل دي په مراکو کې ماتویل دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وساو توان نه درلود چې د قاچاقبرانو پیسې ورکي قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده تاسو تر هر چا ډیره معلومه ده چې لهر لارې نه خلکو نه پیسې شکوي په غیر قانوني کارونو اقداماتو باندې دوی ماته ویلې چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیه ته د تلو په خاطر دوی مجبور شوي چې خپل ځمکه خرڅ کی یا خپل موټر خرڅ کی یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کی تاسو باندې خو به داسې یو پیښه نه وی راغلی
اقتصادي وضع خو زمونږ هم دومره خنه واغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړې و تقریبا په هغه وخت کې تقریبا اویا زر افغانۍ مصرف راغله وو نو هغه یو 15000 هم چانه کار دراخشته و نور الحمدلله کور کې را سره وی واغې زپور راغلی خو چون به ترکیه نه دی خو سفر زبې مجبور وم چې ما باید کار کړه نو څلور کال ډیر سخت کار ما وکړ په
ترکیه کې څه کار مکو
د خیاطۍ کوم کار کړه ده نورم سخت سخت کارونه کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړی دي هغه به څه وتل ته یادونه کوم مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړی هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو او په دغه وخت کې حتی موږ مخبل کورنۍ تم مصرف لګلو هغه سره مې کومک کولو او خپل ځان ته مې دومره پیسې برابرې کړې تر څو زارو پاته راشم ځکه په ترکی کې آینده نه لري بل خلک خ خلک دی خو د پولیسو ډار او نورې منډې تر دې نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي نو هغه نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو
خ له ترکینه دروتلو الهات دا چې الته تصویر آینده نه و درته معلومه تیارو نه معلومه ده چې څه بوي راتلون کې بچوي او ناوړه چلند دی پولیسو
هغه ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دنه په زندان کې وایي او رابلوان او دا هر څه ورکی دي امکان لري نو په دې خاطر باندې دوه واره پولیسو ونیواله ما خوشبختانه چې به خوشی کړم چې څنګه خوشی کړم نو تصمیم مې انده و چې زبایې د دې زنه وزم ځکه الته مهاجرونو ته هیڅ قسم کوم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین الته قانوني توګه باندې ووسیږي نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کوو کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېګلې، اوس چې اروپا ته راغلی یاست هم خپل کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې څه چې انسان هر ځای ته ورسي کې کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرې دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی غونې کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکم، جزئیات به پوښتنه وکم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک غواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست که تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې موږ ټول د دادواګانې کو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، ونلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نه شو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم تر څو ژبه صحیح یاده کړم سل فیصده، چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره دا، نو دا به همیشه مینه یې، نو که خدای پاک وسره کړه همت یې راکړي نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډیر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. ورما چې راته وایي چې اول خدا وایي چې دلته دی واده کړای ک مجرا دی؟
نه الحمدلله، واده می کړای دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده می کړای الحمدلله.
ډیر الله مبارک دی درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړو کې خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کیږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفر را سره کارم کوي، او خپل مخ کارم کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او د ترکی برګر او نور
یعنی رستوران دی.
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دواړه دوه وړوکی رستورانونه د ښار په مابین کې،
یو په مابین کې دی او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځکه دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی کدی ناڅاپه دلته شروع ک؟
نه، د کار کې مې ډیر وخت کار کړو، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړو.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې. همدلته چک کې مې
بل چا سره د کار کړو.
بل چا سره دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره ملته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په ماش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي، که هغه ډیرې زیاتې مي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال ماش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د ماش والا چې یو څه ناراحته وي، او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی. نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي، او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبور دی چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډیر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جګی دي، نو په همدې خاطر باندې په یو ماش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې د فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو له غنه را جلا شي، هغه ته ووایې چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي، دا خو مې یو څه زړه غواړي کنه، ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی
ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې راستره میلمه نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسېږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي او له ډیرو کګلچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی. ډیرې لکه څنګه چې دی پخپل وایي، ډیرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دی جلا کړی، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه؟ لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړ، د شپې سم لاسې ځان سره دې فکر وکاو چې دا پیسې چې د ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چې تشویق کړي چې سره دې شراکت وکړه؟ اغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېره پوښتنه ده. اولین د کاروبار شروع کیدنه د ډیر زیاته خطرناک ده. ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، دغه یو خبره ای چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او ترڅو چې انسان ځان باندې خطر وانه لې څو هم کاروباري کېدل نه شي.
خطر یعنی د تاوان.
تاوان ځکه په اروپا کې تاسو ته به تر معلومه را کله چې سړی کار پیګدي، نو د کور کرایه به سره کم ورکي، د کور مصرف بدل ته سره کم ورکول کېږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډیر زیاتې پیسې دي. نو هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي. دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمې چې د خلکو سره کار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو خپل ځان ته پیدا کم او خپل کاروبار شروع کم. بیا یو شپه کاروبار کار نه رخصت شوم، کار نه چې کله رخصت شوم د کو په طرف باندې راتلم، یو ځی کې کوس شوم، یو ځای دی سنی چې په نامه باندې ډېر ځات مې خوښ شو غزې. او کله چې کوش شوم لاړم او وګرځیدم، مې الله پاک چیرته یو خالي دکان پیدا کی. او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالي دکان دی او په هغه باندې خپل نمبر لیکل و چې د کرایې لپاره د دکان. نو بیا ما هغه سره اړیکه ونیوله او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریښی. اول مې دکان جوړ کړ، هغه مې ټول سامان مې پوره کړ، مې زونه څه چې هلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
او لازمه پانګه دې ورته درلوده چې جوړ دې کړ.
که زه رښتیا ووایم، نو خپلې مېرمنې قرض را کړې وې، ما خپله پانګه نه درلوده او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې، هغه قرض را کړې. او هغه دوکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیسته و، ځکه نوی وسه نه و، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې خاطر بیا مې ټول نوی کړل. اوس الحمدلله دوکان ټول نوی کړی دی او څه چې زاړه هغه ټول لري کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه یې ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړی او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ. تقریبا د دکان مې چې کله شروع کوله، لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کې، کوم ځای کې مې چې کارم خوشی کول، نو هغه ډیر را پسې خپه و، هغه ډیر زیات هغه کول چې
توازن نه جنگ دې نه وکړای.
نه جنگ الحمدلله نه وکړای، ډیر په خوشحالي باندې ما هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنی تقریبا دا خبره شو چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کیناست، یو فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کوم.
ډیر وخت نه مې دا پلان و، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري، نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډیر خلک ګورم نه غو تجربه نه لري، کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړه، رستورانونه بند شو، ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي، په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډیر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختی هم نه
پیدا کیږي، ډیر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي، نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کړي چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که سغواړي سړی کاروبار شروع کړي، نو هغه مجبوره دی خپله کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته، یوولس ساعته، دولس ساعته کار خپله هم ورسره کومه.
ډیر علم کار په خپل کوي ټول کار د رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوه مختلفو موقعیتونو کې دا کار د اشپزۍ او د ملمنو یا مراجینو ته د خدماتو غورا وستلو کینول دا خو یو کس نشي کولای ستا کار په رستورانت کې څه دی اشپزۍ هم کوي کدا د تنظیم کارونه کوي مالی کارونه کوي ستا کار څه دی د مالک د رستورانت په توګه
ا مو خو دې سره دا واړه رستورانتونه به مړ دې تنه شو ویل ځکه دا چې فاست فود دی نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانتونه دي چې سم دستي بیل ځنډه خلک راځي او تاسو ډوډۍ برابر وي او ځان سره وړي
ځان سره وړي
خپل مننه نه در سره کینی
مېلمان را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزال ته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر څه دي چې باید سره وي کې پر رستورانت کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زبې ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما به دې ما په ځبانې باندې دوانه پر نورال ته کار وکي ترڅو کار مخته یوسی
نو به هم یو کس یا حتی هغه دوه کسانم خایونه شي کولای چې د ټول کار سره سنبال کې کېدای شي او دی وړ رستوران
کېدای شي ځکه د افغانستان غونې افغانستان کې پر سورانو کې رش ډیر زیات ډیر زیات خلک راځي که څه هم پراګ وړو کې خار ده او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری اسړې ولري او موږ کمزي کې چې دکان لرو دا خار نه لګ څپاڅنګ دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي
ډیر نه دی په یو پیرک 15 پګ نه پاره راشي نو خو به پدې کې راځي غول تکینی نه خواړه خل او ځان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خمو کېده کی چې بل مشتری مو نیسو
د پټنوی محرم خبره نه وي نو موږ ته ویلای شي چې د خلک د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم کوم خواړه برابر وي
د ایمون خو نورمال ایمون پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړی
ایتالوي پیزا
ایتالوي پیزا ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چتاویږي غوخه او سرکیږي کباب کېږي
دورومه مرته وي
دورومه مرته وي
ها او بعضی خلک ورته شاورمه وي نن سبا کې دا
شاورمه خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورمه دا او پیزا دا
هم دا دوه شیان
هم دا دوه شیان دي
نو ستا دوړه زدي
او دوړه زدي وو
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوړه زدي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی
تا ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
ها یعنی پګړه کار سره کوي
پګړه کار سره کوي
خډیراله نو خوړو خمو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکله کله دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان منشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې واړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیره چې په پراکی او خيسته افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی دلته زیاده په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکی رستوران جوړ کی کله هم کې برابر شو زیا مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیر جوړ مې ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
درخه دلته په پراکی یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خواني آشنایان لا افغانستان غ خلک چالت مو پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یو عزیزه ما میرمن مې دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم دلته پیژندل دا دوستان دي
او لنورو افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې وسیګي له غو سره راشه درشه روابط لري پالي
وسه الحمدلله ځکه امام شومان د میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځ نو میرمن می زی راځي خو زه خپل ډیر زیات ځکه نه هم لاره چې مصرف ډیر زیات تاسو خپل معلومه ده
تر پیسو په پیدا کولو مصرف
پیسې پیدا کولو مصرف نو سهار کار ته سړی لاړ شي او به د شپې لس بجې راشي نو ډیره مخانه نه بسایده سره چیرته لاړ شي خو بیا کوشش خپل کړه چې خپل افغانانو سره کینو قصې وکړو د افغانستان یادونه تازه کړو
خو دلته د سوي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو مثلا کمکای اختر لرو لوی اختر لرو مثلا د نور روژه د مثلا نور مناسبتونه دی دی وته ورځي د افغانانو ودونه کیږي ورځي تګ را تک شته کنشته
الحمدلله اوس افغانان لته مرزیا چی وی دی که څوم مخکی افغانان ډیر کم او پراکی پچکی اوس ماشاءالله خوشی وی دی افغانان مر ډیر شی وی دی ک مسجد تزو د اختر مانځه ته زو والته ټول افغانانو سره وینو عملته مبارکي نه ورسره کوو او په دې ډېر زیات خوشاله کیږو چې کله ناکله موخه پیدا کیږي خپل افغانانو سره وینو نو اختر کې او د غټو غټو موکي کې حتما سره وځي کیږو
ډېر الله درنو او قدر منوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري یو افغان ځوان چې لډېر سخت لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی نور الله نوري په دې خبرونه کې میلمه دی او نن د نوري صاحب د ژوند رنگونه تاسو له ازادي رادیو اوري نوري صاحب نامو مخکې پوښتنه وکړه د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو
هارون بچا بخیر
مینه لري خنو بیا دې هارون بچا دا سندره به ورته خبره کو
شته یو خیال خوشالي او خوب یو رکشي غم یکار شي بلغم د یار غم ملک مل مد تا بوکلم وار وکلک دیوا شي تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار ارمان درو سورج شچ بیمار شی نو تد خپل استر گیو گورا چس کا د خاطر زړګه بس رنگ قرار شی او تیر با داستاد حسن بار شی یار زمان آخر خزان بده بهار شی یار زمان تیر با داستاد حسن بار شی یار زمان آخر خزان بده بهار شی یار زمان بل پلور نګوري
بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری مڑے بکلا پتی داشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان پھر بداستا تو حسن وارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان
ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوریده د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او پوهو کې دای په خپل هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو او نورې پوښتنې هم وړاندې په خبرونه کې وکم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته لغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړئ. تاسو څه احساس درلوده؟
احساسات خو داسې وو چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوې وو او ډېر زیات اندېښمن هم ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي، او څه چې کېږي د خبرو لارم کېدلی شو چې حل شوي وي، اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هېڅ ښه پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو، ورکې نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. واقع زه په کار کې مو خو بهم ټوله ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هیله بم دای چې بیا داسې تیرې ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لري دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپل سرحدي ولایت دی، خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه به نه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم نو مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته، نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېر زیاته مننه. ما البته په دا مینځ دی په توده کې سړه راوسته چې یو ستاسو د احساساتو پوښتنه وکم، که نه خو اصلي تمرکز زموږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې وو. تجربه یاده شوله په دا دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، څه مو زده کړل، کومې مهمې تجربې تاسو زده کړې، د ژوند تجربې، د مسلک تجربې، څه مو زده کړل، یعنی ستاسو په علم په تجربو کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کار هم له لاسه ورکې، خپله وظیفه هم له لاسه ورکې، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپله نظر دا دی چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان بړیږي نه، او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبري وکړي، زما مطلب دا چې د ژوند دی وی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس ذکرل، کومه مهمه تجربه تاسو ته ذکر. یو خواند د چ تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، د یو نور
نور د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي. یو دم نه کیږي چې سړی یو غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که غټه وکړه خو خده ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډیره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره کو فکر ما اندغه را چې کاروبار له وړو کې کاروبار نه شروع کیږي، هله هله اندغه سي دغه نه مانن سبا دوا کاروبار نه شروع کړي دي، دوا ځمې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران ده. نو خبره د غزي کې ده چې موږ باید ونډار شو او بل هر څ خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو. اوس وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، د غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه
نه پایله
پایله پایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکو کې بیا لوی کارونه ته
پراتلونکو کې د لوی کارونه سوچ وکړو. او ایما به وختنه د ټول افغانانو نه کوم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناستي یا د فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ایما به هله ټول نه دای چې کار وکي، کاروبار وکي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد به کاروبار شروع کړي. ځکه الحمدلله تماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر خزه دي د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه مرسره کومک کوي او نور ادارې شتل ته ډېر ورسره کومکونه کوي که څوک غواړي خپل کاروبار شروع کړي. په ډېر ملکونو
کې تاسو سره دلته دولت یعنی ادارو او دولتي دغه مسؤول چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه.
متاسفانه ځکه په چک کې هغه سانتیا دومره ډیر نشته څومره چې په نورو ملکو اروپایي ملکو
کې دي. اروپا اروپایي
یو ماجر کولای شي له بانک نه پیسې قرض والی
او کارو
دلته نشي کولای. دا د پیسو د قرض مسله د ډیره زیاته سخته ده، او که څه هم دلته ماجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کم قبولي ورکړي د دې په غارځخ باندې نه پیږي ډیر بانکونه. دلته د معلوماتو کمخ ده، کچیرته معلومات کمخ نه وینو هر په قانون کې ماجر کول شي چې له بانک څخه پیسې والی او خپل کاروبار شروع کړي.
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کول شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه
لري. یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکړي، قانون اجازه ورکړي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې ورکوي، نور حمایت هم کوي. شاید البته دلته هم ادارې چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاد وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دي کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو. مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یو بل پوښتنه ما سره شته. د رستورانت والا خلک څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
ډېره جالبه پوښتنه ده.
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه.
که رښتیا درته مزه خپل سهار چای خو نسکم، البته دا شاید روغتیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمون سی وکم بیا ویده کیږم او د اتنیم بجې راجیږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړم دومره وخت نه چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځکه او خپل ځان ته خپل پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپل جوړوم،
ځان ته خپل پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کوم زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. او په دې چې پکې دوه ورته مارګریټا وی، او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډیره ښه خواړه پخی، او بیا کابلی پلاو زما ډیر زیات وخیږي، نو ډیر وخت کابلی پلاو وینم.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په غلوې رستوران کې چې تاسو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په کې کوم صدر سره وکي
هم داسې ډیر وخت کور کې پاندی اړه باندې بحث هم کوم، مېرمن سره په دې اړه باندې بحث کوم چې ان شاء الله کله چې لوی رستوران جوړ کوله خیره ته به هلته بیا نظر ورکې، اول ته به یشپسې په برخه کې کومک کې.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلې د خبرونې ته تاسو ته راتلونکو کارونو کې راتلونکو چارو کې په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او د خبرې همدلته رانغاړو. قدر منوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له آزادۍ رادیو اوریده. په دې پروګرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي دا زمونږ میلمو او تر دې وخته راسره د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. د ازادۍ رادیو خبرونې څلورویشت ساعته روانې دي او د دې خبرونې لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د ازادۍ رادیو د نورو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.